دلې لپاره کچیر ته مو وایي چې ټول باید په پوه شي په صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تأسیس شوې و د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنې ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26مه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومت چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړي.
دا پی دا خبر دا کړی دا لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو او چې تی برانسی میټینګ لا یو تو شپه مخ کې راشه مخ هغه لا بده مرغ نه زپ پټ کې موږ چیرمن په پټ کې موږ هغه میټینګ ته نو ورلو ډی سی پټ باندې په خشم سور او رالي اخر نه باندې کا
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشت کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمی دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل وی پانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنی را یو ځای کړي او په کتابي باندې چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړی غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نوري برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بسلان د کتاب لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمن دات دی ای
دا خو شاوخوا 4 کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی دی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي، خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی. څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهان صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي. یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی و، یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د اثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 22 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهاند میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
له آصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوې. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوشو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18 پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوست رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافي شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانان ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو سنځه سري جوړ شوې دي د نورو ټولونو په نسبت دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سړک خلاص سره وکي دریم قدم کې د ځوان کلیز په کلمانځل کېږي د کوژدې مراسم په کلمانځل کې هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کلمانځل کېږي
مخکې دغه خبرې نوې دروژنه د سچمنه نو چې چا زګدنه ورځ بوا او یاد چا نمزدی وا نو هغه به خپل کور کې بيد غلمنځل وس دا سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یارد په زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خواند مو خلو
په خوښ کې دوه لسې وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو د ځای تراتلل هغه ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه پونشت حسابو خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوي ډېرې شوې دي د خوښ یو بل سیدونکو شفیق لوایی
الحمدلله نن په خوښ کې د سترې د پوره پرکونه او داسې شخصي کپی شپونه موجود دي او خوازو زینه دي خو خپل زینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې ته په صدقه یې کوبل نور زین ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوښ کې سوسته شي بیا دغه پرکوته دغه سترې زینه کپی شپو ترسو خپل ساتي راو
کڅه هم په لګ وخت کې د خوست خار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال له ورځې بلې ته ډیریږي په خوست خار کې د یو دمزای مسؤل عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګری بندرونه پکې کوي نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کبي شو دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه سي چپريال برابرېږي چې غوي په آرام سره لته کینی ملګرو سره باندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوست خار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر لمخکنه یو حق داد چې په خو دې زيونو کې ډېرې شنه چایونه وو خو اوس تر ډیره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړوي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
له خوست مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولې کچیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څنګه سره آشناوي څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یو ته د خلکو ډیر ورپام کیږي شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی او چای ته پرلته ووي افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای څښي هم په ملمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي د چینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ افغانستان ته هم راوړ وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوری نظام په کابل کې نو نسکوره شوې په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپږ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېټ زره ټنه شین چای او د درې څلوېټ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوشت زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار درای جوړولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي څول سیز مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې و البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کې شي چای جوړی شي خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چای د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې د چای د چلو دوت په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان په کې راځي تر ډیره له چای سره خلک شوه دی او ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای چی. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای غم خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلې معیار لوسته او په خپل ژغې آزادی راډیو ادبي مجلې ته ډالۍ کړي.
لامی هم د ماشون توب سپیرو کچو که ستاد خلو قدمونو خوک آواز آوریدل کیگی حادتی رو زمانو دغرول شانه تک کسبینه خوش بویی ستاد لاسونو حس کبوما دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او دکور ټولی کړکۍ دی منتظرې. فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه سا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمي او زوړ کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر ما کوا چه لاری، هر سه هیر شول. ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی، خاطرات پا وقتونو زوره وردی او زمان کولی نشی. خاطرات لکه گلان پا تند شمال باندی باد باد کلی. خاطرات زمانی لقایدو او از غن تار چخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی، د غاټول کوری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلی مایار څخه مننه چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا به دی سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونه غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروي هغه روان دي شراب او ویاله هغه لمي او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي ته ک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هوري درته بخلای نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې به دې هوره زیم خو په جنت کې به دې حور زیم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر په نورستانی کې هم د غورسی ته ویل کیږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلې یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غورسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې همغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړو. علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونار داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا بي ساري نقاشي ایستلې ده. د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر ژبه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک کوو او خاطرې په کلماتو لیکو، خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیشې صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمنی کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ کړې دي که نه.
نوي کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشرولی. یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمنی کې ژوند کوي، یو ټولنه د دیغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسې وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه که نندارتون وي هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وي هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصرو هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیږي؟
په داسې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال په نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړ په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریزه د څخه ځینې پوسټونه کې ځینې مواد برابري دي هغه په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي. مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي. مثال د مختلفو بهرنیو او دسي هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک صاحب، ستاسو شخصي کارونو ته راشم. تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسګونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه، رسامي او خاطره لیکنه، د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي، خو لاری بیل دی په خاطر کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه امدا سند
یو په دې چې دلته جرمني هاري واقعي سره مخ کېږم له هاري او برفورد سره مخ کېږم له پیښ سره مخ کېږم د مستقیم وطن را دي هر ورځ دا پیښه جریان لري مثال کله ما شومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډیر منظم ما ته خپل کوچنیوار را پیا دي او د افغانستان ما شومان را پیا دي مثال زما د خپل مکتب دوره را پیا دي ما څنګه دوره تیر کړو کله خلکو برخورد ګورم همدا مسایل را پیا دي
دلته غو سوال دا و اوس مثلا په رسم کې پرنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د غې انتقالوي لیکن خاطری کې په کلماتو باندې انتقالوي کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني بیا یو خاطره در پزړه کیږي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څلټه پسې کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي په لښوري ډول سره مخ کېږي د دې لیکل مړی ادیبي ساده لیکم ټول تیز تیز لیکم یعنی پرم پرغه د کیکایا پرغه صحنه کې دیته زډیر ډیر پام نکوم چې باید هغه د اثر یاد لیکنی هغه اول ځل لیکن چې دا غنه باید هنري وي ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا بیس کوړ ته ولاړم د کلمو ته پام کوم مثال افته کی و ورځ جن تیری خاطر را ولم شو کی جن کلمې وی هغه دې شیخ خاستب کی را جدا د خاطر کمپوز ډیر کې جوړی نو بیا هغه ورته انتخاب و
رسم هم تر نکسب ګوره کراکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاری
کله چې درسم درسامې د کراکټر اخ ته ځو موږ مجبور یو چې ما سره انځورګری ته مخکور واړو انا پرسامي کریکټر سره ځکه که عادي انځورګری تراسو عادي هنر تراسو نو په دې کې یو هنرمند شیندلای کار کوي یو مشخص کریکټر نه یب کی معلوم یو مشخص لار نه یب کی معلوم او که چیرته ما سره انځورګری تراسو چې پر هغه باندې ریسرچ کیږي پر هغه باندې مطالعه کیږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر کلری یعنی هغه جریان کې لري یو منظم هر څه لري هلته موږ کرکټر جوړول مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېر استفاده کوم دغه د چرګ له کوچ څخه ډېر خاطره لرم دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی
وبخښه د دې چرګ وبخښه د دې چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته لمس سره خبرو کې لمس سره شریکه کړې و که په دې خبره کې څه توضیح ورکې سي اوریدونکو په پوس
د چرګ د پښې کیسه ده نه یو ځل میکړی ولا زبو پر دې باندې پیدا ما دی ورته چې یو شهر سره
مهرباني
دا خو دې شي کوم واخې چې زور سره مخ سوې مو سره چرګ څخه کوم هدف چې ما خسته د دې استقامت ده په دونه واره سر باندې په دونه کم مازغو باندې د دې د هیڅ لري سیسما زرا لوي سوې چیرې ما یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته ورته زرا وګرځي ما خپل ځای ته زرا وګرځي دا مات په ځین کې دا افغانستان د سیاسي مسایل راګرځي چې دوی وایي تر اوسه پورې لا هم د خپل فکرونو د پخو پړې نش کوي او خپل ځای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس یې هر چیرته د چې په کار کوم هم ورکه همدا ارستړلې چې هغه استقامت ده
تر نکسب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي څه فکر کوي چې کله د چرګ په شی رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده تاسو د رسم لیدونکو به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې که چیرته موږ وایو چې ټول باید په پوسی په وسرات کې سخته ده او لیدونکو ته ډیرو کم لیدونکو په پدې پوسی په سرات کې په یوه چې دیتہ سوال پیدا کی یعنی کونچکاو لیدونکو دی په پیږي کنه هغه لیدونکو چې ته همیشه پختنه پیدا کیږي دا د چر په خدمت ته څه کوي دای ګرځي بیا دا چې څه پیدا کوي چې دلته څه دی لرو څه دی په
دلته او بشه دلته اوس لالویا سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پې پوه نه شي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدي؟
نخښه یعنی
خپل د چرګ د پښه رسم؟ نه نه نه، لا نخښه مطلب ده سب که یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری، سیمبول مثلا یو څوک چرګ په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهومي استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په مغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول دا دی چې د استقامت مفهوم په امغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار سره کوي؟
ځکه چې مثلا په انځورګرۍ کې پورتریټ وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بل تخیلي انځورګرۍ وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي، یا د ځینو نورو شانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې و لاسونه پکې راځي، د عادي د انسانانو پښې و لاسونه نه پکې راځي. هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه دا یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي، سره له دې چې ونه معلومېږي چې دا ونه ده.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتیږي، لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده.
په خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک چې یو فلم ګوري، لکه څوک چې ترنک پکې ګوري، چې دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغه سې احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا څه شته وای، ما د کافي دکان ولید، د کافي دکان یې شایسته جوړ کړی و، او دا شایسته تلته معلومه نه ده څه شی ده، لیکن کچیرې دغه دکان د دا رقم انځور هغه کړی وي، د دې دکان په اړه کې معلومات درس ورکړی وي، چې د کافي د دکان مختمه سپشمه وتخنی دي، او د کافي بوی مې احساس کو، او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړ کېدل او بلېدل، او یو شنه چراغ ته ودرېدم. دا بیا د ستل کا رسم او خلک د خاطرې احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړئ ډېر
زیات. بل تصویر خو چې زما مې تصویر نه پکې په صورت کې مستون کې خپل نسجنی اخستای خاطرو کې چې زما مثال خوښنۍ سوي ما، یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خفه سوي ما، یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی، یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي، هغه ټول کران غړم او رنګښت می دي.
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري، او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه دي ستاسي څه لري. خاطره لیکل هغه لري کلمات لري، په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوزي. زما مطلب داو، یعنی کچيري تاسو وایي سي مخکې دې کلمات اشاره، مثلا ډیر مزر په تنګو، دا د تر دې شدا ده سي ولیکي سي کړکی ته ودرې دم پرده می کاش کړه، پرته می پرده بند کړه. څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه؟
هغه کوم مسائل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي شیبر صاحب سي کوم سي، دا ټول مسائل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، مګر دا سي ولې می پکې لیکلې دي، یا ولې دا ټکي ته چې اوس تاسو را پام کو، یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل. مثال دا چې وایم یو اماتور انځورګر ده، یو اکاډمیک ده کنه، زما په خاطرو کې دغه یو ما چې د خاطرو په برخه کې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستې نه دي. البته دغه اماتور انځورګر سي ده، دا هم ډیر ښه تخنیک کاروي، یعنی د هغه ټول مسایل کاروي، د مثال رنگونه پر خپل ځای وکاروي، ښایسته کمپوزیشن ورته جوړوي، ټول مسایل ورته جوړوي. خو دی نه یې ځینې خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي، یا دغه اړخونه ما ولې پکې راخیستي دي.
له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. په مخه مو شه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سودے کامپ سودے سوداگر سوداگر تلپ سودے بمپ سودے سوداگر سود کمپ سود سودا گرا سودا گرا کامپ سود سودا گرا دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسود سودا گرا گسپ سود کامپ سود سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہواس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گسپ سود کام پسو دے سودا گرا سودا گرا اسلام پسود سودا گرا گسپ سود کام پسود سودا گرا سودا گرا تلپ سود بام سود سودا گرا سودا گرا گس پسود کام پسود سودا گرا ہے سودا گرا